السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم پیل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. د استرالیا د سیدنی ښار په یو ساحل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. پولیسو ویلي چې 2 تنه توقیف کړي دي. ډزې په ځایي وخت یک شنبه ماښامال د هنوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوي دي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز پیښه بوږنوونکې او دردوونکې بللې ده. د امریکا د روډ آیلند ښار په براون پوهنتون کې وسلوال کس پرون مازدیګر 2 تنه په ډزو وژلي او 9 نورې سخت ټپیان کړي. چارواکو ویلي ټاکل شوی وه د برید پر مهال د پوهنتون په ودانۍ کې د څو مضمونو ازموینه واخیستل شي. دا پوهنتون شاوخوا 1,000 محصلان لري. پرونۍ پیښه د امریکا په ښوونځیو پوهنتونو کې د ډزو تازه نمونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راقچی وایي د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو له ګټو سره تړل شوی. راقچی دا څرګندونې نن د افغانستان روسیې د ګاونډیو هیوادو د ځانګړو استازو غونډې ته په تهران کې وکړې. په غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ځانګړو استازو برخه اخیستې وه، خو طالبانو له بلنې سره سره ګډون نه دی پکې کړی. او په پام کې د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کمعمره ټیم سبا د ډسمبر 15 له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د 19 کلونو د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې ترسره کیږي د کابل په وخت سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان په دې لړۍ کې خپله لومړۍ سیالي پرون بنګلاديش ته په 3 وکټو بایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. د استرالیا په سیدنی کې مرګونی پیښه شوې ده.
Unfortunately, at least 12 people are deceased at this time. 29 people have been transported.
ډاکټر لګه 12 کسان وژل شوی او 9 ټپیان دي. پولیسو 2 کسان په دې پیښه سره په تړاو کې نیولې دي. په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي د پاکستانی پولیسو له لاسه په پټه ژوند کوي. د تهران د غونډې په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د استرالیا د سیدنی ښار په یو مشهور ساحل کې یک شنبه ماښامال په ځای وخت باندې په خلکو باندې ډزې شوې دي. په دغه پیښه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د استرالیا پولیسو ویلي لکتر لګه 2 کسان نیولې دي. اسدالالدین دغه موضوع تعقیب کړی او دا شیبه را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
و ډیر مننه. د استرالیا په سیدنی کې د ډزو لکبله روسیه رقم دادی چې لکتر لګه 12 تنه وژل شوې دي. د نیو ساوت ویلز د پولیسو کمشنر مل لنیون خبريالانو ته ویل چې د بریټ پاړه د دوی پلټنې پیل شوې او په خبره یې هیڅ اړخ به به پلټنې پرې نه کړي.
Unfortunately, at least 12 people are deceased at this time.
د ویل بعد مرغ تر اوسه پورې لکتر لګه 12 تنه وژل شوی. 9 نور د سیدنی اړوند بیلابیلو روغتونونو ته لیږدول شوی. ټپیانو کې 2 پولیس هم شامل دي. د پولیسو په ګډون د ټپیانو وضعیت نازک دی، خو د کنټرول وړ دی. پیخه په ځایي وخت نن یک شنبه د هنوکا په نوم ماښامهال د هنوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوې ده. یهودان په دغه مراسمو کې چې له کریسمس نه مخکې ترسره کیږي د 2 ورځو په مخه کورونا او سړکونه په څراغونو او شمو روښانوي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ ویلي تر هغه هغه کسانو وجل چې د هنوکا لومړنۍ شمې بلولې. دغه حمله په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي دي چې یهودو ډارونه یا یهود ستیزي دوی ته د منلو وړ نه ده، او په وینا یې دوی په دغه سي پیښو کې له هغوی سره یو موټی ودرېږي. اروپایي ټولنې هم په دې اړه باندې اعلامیه ورکړې ده. دا برید غندلې او ویلي دي چې دوی ته هم دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش او دغه راز اسرائیلي چارواکو او خپل استرالیایي چارواکو هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې پیښې په لټنه باید وشي. لا هم د پیښې په سیمه کې چې تازه انځورونه خبريږي، پولیس لیدل کیږي او پولیسو له پیښې یا له ډزو وروسته ویل چې په سیمه کې چاودیدونکي مواد هم موندلي. د برید ډیر اړخونه لا هم روښانه نه دي، دا چې برید چا کړی، انګیزه یې څه وه، مسؤلیت کومه ډله اخلي، دا هغه څه دي چې ممکن وروسته به اعلان شي. خو تر دې مهاله چې پولیس په سیمه کې دي او رسنۍ دا پیښه پوښښ کوي، هغوی په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې پلټنې روانې دي او شیبه په شیبه به د برید په اړه نوي جزئیات له رسنیو سره شریکوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلور ساعته.
وربش پاکستان ته د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشتي او شمیر افغان کډوال وای په ورسته ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیول او ډیپورت لړۍ تر بل هر وخت ده شوې. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوي ور نکړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. په خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سراسري شورا هم تاییدوي چې د غلطه میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. دا په داسال کې چې د پاکستان په نورو ایالتو کې هم لاله وړاندې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ستنولو لړۍ پیل شوې وه. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کورې نکړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دوکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 آزادی راډیو ته وویل
په هر ځای کې یارځه په چې پوسونه دي په چې پوسونه کې افغانان کوزول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکه پرې خودل کیږي، کور نه کې ډیپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دوکانو حالات خراب دي، د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو نو موړي د نوم د نخبرې دوه په شرط آزادی راډیو ته وویل
وضعیت ورستر بلې په خرابېدو باندې رګه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې بالکل کارونه هم خراب شوي دي، کوره بهر وتلی شو د کوره بهر وزوم نو یو کس ځانه مخکې لیږو چې کم چک پوسټ خو به نه وي او که کم چک پوسټ والا مومنی سي موږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپو پورې موږ ډیمانډ کوي نو حالات ورستر بلې په خرابېدو باندې دي.
دغه افغان کډوال وای د نیولو د لړۍ لته زیدو سره د دوی د ملکیتونو بای هم په بیساری ډول راخته شوی. د دوی په وینا اوسی کورونه او دکانونه په نیمه بای هم څوک ناخلی. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغلت میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل لیوي خو سخت جمع او بل خو په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت حق ستونزې دي چې اوس مهالي افغان کډوالو ته د تک پریکړه سخت کړې ده.
بل خو ته سخت یخنی ده، نه خلک زیره واندې او کوم خلک چې ډیر زیات جنا فریاد کوي البته د غزيان شته سرپناه نه لري، تقریبا 80% زمونږ د سرفنان لري دلته جدادونه دي کورونه دي پنځمه بیا ته څوک نه اخلي پنځمه امتحان دي ډېر بد حاله دي. قیامت او محشر ورځ هم افغانانو باندې دلته او څوک ته پوښتنه نه بغیر د الله دربار نه بلی ولاړ
دی. وايي ان داسې افغانان هم شته چې خپل وطن کې ورته اصلي پلارنې ټاټو بیلان دي معلوم. دا په داسې حال کې چې دروان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنګالو د تړلو پریکړه وکړه. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسول بریالي میخیل وویل اوس مهال د پاکستان حکومت د برېښنا او اوبو په ګډون په دې کمپونو هر ډول اسانتیاوي بندې کړي، انده چې حل تمیش افغانان په جمعتونو کې د اودس کولو لپاره هم او بنلری. نو موړي ویل هڅه کوي چې د دې صوبې له مسولینو سره د خبرو اترو لپاره د 2018 کال تر جون میاشتې وخت واخلي، ځکه په خبرې په دې موده کې به افغان کډوال خپل کاروبارونه راټول او هوا به هم مات شي. خو د پاکستان ډان ورسپانې د دسمبر په 12 راپور ورکړ چې خای پراتلونکو څو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدت پیدا کړي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د خیبر پختونخوا چارواکي له افغان کډوالو سره په نرم چلند تورن کړي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په بیلابیلو مرحلو کې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له هغه وخت بیا د 2015 کال د نومبر تر اتمی له 1.5 میلیون ډیر افغانان ستانه کړل شوی دي. شنبه د دسمبر په 14 د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی کبیر په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې گاونډیان دي له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته د خپل خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې په وار وار د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو غنو بنسټونو هم کړي، خو پاکستان نه یوازې دا چې د غوښتنې نه دی منلي بلکې د کډوالو په وړاندې فشارونه لا زیات کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
غوامه
مال میټول مدار بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ایران د بارونی چارو وزیر وایي د افغانستان د گاونډوي هیوادونو ترمنځ د منظمو خبرو اترو د میکانیزم رامنځته کول ستراتیژیک اړتیا ده. عباس رخچی د خبرې نن په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمه ایزو هیوادونو د استازو په ناسته کې وکړي. نوموړي وویل د ټولو گاونډیانو ګټه د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې نغښتې ده. دې ناستې ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو طالبانو په دې ناسته کې له ګډون انکار وکړ. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي په دې ډول ناستو کې د طالبانو نه ګډون د ډیپلوماتیک تعامل او سیمه ایزو خبرو لپاره له لاس وتلی فرصت بلل کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سیمې هیوادونه تر بل هر وخت افغانستان په اړه د همغږي او پایدار همکاري او چوکاټ ته اړتیا لري، داسې چې په ګډو ګټو او امنیت تمرکز ولري او له مقطعي رقابتونو لري وي. عباس ایرخچی دا خبر یک شنبه د دسمبر 14 په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د استازو د ناستې په پیل کې وکړي. نو موړي وویل افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو هیوادونو له ګټو سره تړلې ده. هغه د خپل خبرو په یو برخه کې چې د ایران د تسنیم خبری اجانس په ایکسپان خبرې شوی ویلي د افغانستان د گاونډي هیوادونو ترمنځ د منظمو خبراتورو د میکانیزم رامنځته کول ستراتیژیک اړتیا ده.
از همي روز ثبات
دی وایي د افغانستان ثبات او پراختیا نه یوازې یو بشري اړتیا ده، بلکې د ټولو سیمې لپاره یو ستراتیژیک اړتیا هم ده. د تیرو څو لسیزو تجربو په کار ډول خو دلته په افغانستان کې امنیت پراختیا او سوکالي په مستقیم ډول د ټولو گاونډي هیوادونو له ګټو سره تړلي. له همدې امله به بيزاي نه وي کې د فارسي ژبي پاکستانی شاعر اقبال لاهوری په چیر اوایو چې د ټولې سیمې ګډ راتلونکي د افغانستان له راتلونکي سره تړلې ده. نو موبایل ټینګار وکړ چې له سیمې بهر پریکړې د سیمې د هیوادونو ستونزې نشي حل کولای او نه هم ثبات رامنځته کولای شي. هغه وویل له همدې امله ایران تل د افغانستان په اړه په هر ناسته کې د گاونډي هیوادونو پر رول ټینګار کړي او باور لري هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ژور تاریخي، کلتوري او اقتصادي تړاو لري په همکاریو کې بنسټیز رول ولري. د ایراني رسنیو د راپورونو لمخې په دې ناسته کې د پاکستان د لومړي وزیر، د روسیې او ازبکستان د ولسمشرانو، د غراز د چین، تاجکستان، ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارتونو استازو ګډون کړي. په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر په خپل ایکسپانه لیکلی چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذي محمد صادق په دینا سکټینګار وکړ چې د ترهګرۍ پاړه د اسلام آباد اندېښنو ته باید قاطع ډول رسیدنه وشي او زیاته کړي ده چې پاکستان په سیمه کې د سولې پرمختګ او امنیت د پراختیا غوښتونکي دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دینا سکټ خپل استاذي د نه ګډون پاړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو کورنۍ او افغان رسنیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اماړیکو د رئیس حافظ زی احمد لقول راپور ورکړی چې دوی دینا سکټ بلل شوی خو ډون نه پکې کوي. نو موړي ویلی چې د طالبان حکومت د سیمه ایزو سازمانونو او دو اړخیزو میکانیزمونو لاره د سیمه ایزو هیوادونو سره فعال اړیکې لري او د سیمه ایز تفاهم او همکاري او د پراختیا په برخه کې د په وینا د پام وړ عملی پرمختګونه شوي. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان دغه سیمه ایز ناستې اهمیت ته پکتو وایي چې په دې ډول ناسو کې د طالبانو نه ګډون د ډیپلوماټیک تعامل لپاره للاسا وتلې فرصت ګڼل کیږي. لډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته ویل
طالبانو چې په دې کې ګډون نه کړ په دې مونا ده چې طالبان نه غواړي چې د خپل د نظام په برخه کې د نورو کسانو یا د نورو هیوادونو سفارشونه ومني. دوی دې ته چمتو نه دي چې د نورو هیوادونو هغه وړاندیزونه ومني.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځنګړي استاذ آصف دورانی د دسمبر په 14 په خپل ایکسپانه لیکلي د تهران په ناسته کې د طالبانو د نه ګډون پریکړه د دغه ډلې سیاسي نابالغتیا ښیي. نو موړي ویلي طالبان د خبرو اترو او د مسایلو په سر د مذاکرې وړتیا نه لري او دا ډول چلن نشي کولای موجوده جدي او پیچلې ستونزې حل کړي. دا نه سبدا چې حال کې تر سره کېږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واک له څلورو کلونو وروسته هم افغانستان له ژورو سیاسي، امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی او د دې هیواد راتلونکي په اړه د همکاریو د ګډ سیمه ایز چوکاټ د جوړولو هڅې لا هم روانې دي. د افغانستان گاونډي او سیمه ایزو هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان بې ثباتي د ټولې سیمې په امنیت، اقتصاد او کډوالۍ منفي اغیز لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام سربیره د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. اوس به هم ورشو په جرمنی کې د افغان کډوالو په پاکستان کې د افغان کډوالو په رابطه باندې یو بل راپور ته چې د جرمنی دوسیې او غوښتنلیکونه لري. د جرمنی د کډوالو حقوقي دوسیې ایمارل دغه درلودونکي افغانان وایي له دغه هیواد د پناه غوښتنې ردولو برېښنالیکونه ترلاسه کړي. دغو یو شمېر پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل په هغو نویو برېښنالیکو کې چې دوی د جرمني حکومت څخه ترلاسه کړي دوی ته پرته له کوم دلیله خبر ورکړل شوی چې د دوی د منلو پروسه په بشپړه توګه بنده شوې ده. جزئیات به له فیروزې عزیزي واورو.
هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د جرمني د کډوالۍ او حقوقي ام آر ال دوسیه لري وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پناه غوښتنې د رادولو یا منلو د پروسې د بندېدو په اړه برېښنالیکونه ترلاسه کړي. هغه اقدام چې په دې کډوالو کې پراخه اندېښنه او ناهیلي راپارولې ده. یو شمېر دغو پناه غوښتونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه نوي برېښنالیکونه چې دوی د جرمني د کډوالو اړوند بنسټونو څخه ترلاسه کړي ښیي چې له هیڅ ډول دلیل پرته قضیه رد شوي او یا یې د لیږد پروسه ځنډول شوې ده. د جرمني د کډوالۍ یوې دوسیې لرونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل شاوخوا یو نیم کال مخکې د جرمني پراختیايي ادارې جی آی زیډ لخوا له ایران څخه پاکستان ته لیږدول شوې ده.
دیشب دوباره ایمیل دریافت کردم که ای پروسه متوقف شده
و بیگاش په موږ ته یو ایمیل راورسېد چې په کې لیکل شوي وو دا پروسه په بشپړ ډول درول شوې او دا بهیر ستاسو لپاره پایته رسېدلی دی. موږ ته پنځلس ورځې وخت راکړل شوی چې پاکستان پریږدو او له پاکستان نه زموږ جبري ایستل سمون د ژوند په
بایدی. یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي هم وویل چې دا پریکړه پرته له کوم واضح وضاحت سوي او په پاکستان کې د دوی برخلیک نور هم څرګند کړای دی.
د شاپ ایمیل دریافت کردیم که کیس شما دیگر بررسی نمیشه و به نوع پروسه انتقال متوقف
شد. تیرش پا مو یا او برخنالیک در لازه کرد چه ستاسو کیس نور نسیرل کیگی او دلیک پروسه بند شویده. تر ټولو بنسټیز استون زداده چې د برېښنالیک لټال لاسه کول ورسته پولیس په اسلام آباد او پیښور کې سو مل مستونونو او هغه ځایونه ترتللې چې افغانان پکې ژوند کوي او پر دوی فشار راوړ چې ژر تر ژره خپل خونه یا استوګنې ځایونه پریک دي.
دا کډوال وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیو د ردولو ایمیلونه شاوخوا 350 ام آر ال دوسیه لرونکو ته لیږل شوي دي. د یادونې ده چې د ام آر ال کډوالۍ او حقوقي هغه قضیه دي چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې قوانینو په چوکاټ کې پروسس کیږي. د افغانانو اړوند دا قضیه په عمده توګه هغه خلک لري چې د جرمني له حکومت د منلو یا بشري لیږد ژمنه یې ترلاسه کړي مګر د دوی د نوتلو وروستۍ پروسه ځنډول شوې یا بیا یې کتنه شوې ده. دا کډوال په داسې حال کې د دوی د پناه غوښتنو د ردېدو په اړه د ایمیلونو د ترلاسه کولو خبرې کوي چې د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې تیره دي. د دویچ ویله د راپور له مخې د جرمني فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په لسمه یو بنسټیزه پرېکړه وکړه چې له مخې نور د هغو افغان نارینه او ښځینه د منلو لپاره سیاسي اراده نشته چې د انتظار په لیست کې دي یا نمونه د بشري حقونو په لیست کې دي. دا پریکړه په د هیواد کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوه. یو شمېر جرمني سیاستوالو دا نامناسبه او ریاکارانه وبلله او د دې پریکړې د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې وکړه. د جرمني حکومت پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو حکومتي کارکوونکو بشري حقونو فعالینو او زیانګالو کورنیو سره د ځانګړو پروګرامونو له لارې له خطر سره مخ افغانانو ته منلو ژمنه کړې وه. د جرمنی ولټم زونټاک او رسمانی د معلوماتو مخې د طالبانو د وکمنې دورې حصے شاوخوا 15500 افغانان چې د خطر سره مخ ول پاکستان او جرمنی ته لیکل شوې دي. له دې سره په جرمنی کې د نوې حکومت د جوړېدو وروسته میمیستر حصے د افغان کډوالو تمنلو او لیکلو پروسه څنګهول شوې ده. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو مختلفو سازمانونو په مقرر ډول لدی هیواد غوښتنه کړې چې په پاکستان کې په تامه افغان کډوال جرمنی ته انتقال کړي، خو ظاهرا د کډوالو په اړه د دې هیواد په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له خبرونو ور اخوا
نن په خوست کې د پولیو یا ګزارن ناروغي پر ضد واکسین د څلورزنی کمپاین پرانیسته شوې. یاد کمپاین چې د دسمبر له 15 تر 13 دوام کوي، یوازې په خوست کې شاوخوا 3,15,000 له 50 کلونو کم عمر ماشومان پر مال واکسینېږي. د خوست روغتیایي مسؤلین د خلکو غواړي چې خپل ماشومان د واکسینو لپاره تر رضاکارانو بوزي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادو دي چې تر اوسه پکې د ګزارن یا پولیو مثبتې پیښې موجودې دي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د افغانستان د زونو نور سیمو پشان په خوز کې به هم د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه پرزو درازکارانو ټیمونه کلیو جماعتونو جمع او نور هغو ټولنیزو ځایونو ته چې خلک پکې راټولېږي او هلته به شاوخوا 3,15,000 د 50 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکوي. په خوز کې د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسینو د څلور ورځنی کمپاین په پرانیستغونډه کې روغتیایي مسؤلینو د ټولنې له مخورو او کورنۍ وغوښتل چې د واکسیناتورانو له ډلو سره مرسته وکړي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
د خوز په صدخ باندې تقریبا 3,15,000 پورې به چې موږ سره کوم ډیټا ارقام موجوده، خدا هم بیا لښ کې په ارقام کې پر کړو، ځکه چې خوز په دې موسم کې د نور ولایتونو ډیر کړه درونی شاید لښ کې اضافه شي. لله الحمد چې موږ په خوز کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه لرو. څلور ورځې به دوام کوي د پولیو واکسین او ټول خوز میشتو ته د میډیا د لارې نه د ممبر د لارې نه دا پیغام دا چې هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ کم دي د پولیو د واکسین یا د پولیو د څاڅکي څخه برخمن کړي.
په خوست کې روغتیایي مسولین زیاتوي د واکسینو د پلي کېدو د وضع شوي اصول پر بنسټ هر هغه ځون کې چې د پولیو مثبت واقعیت پکې ثبت شي نو هلته د ګوزن ضد واکسینو ځینې اضافي کمپاینونه پلي کېږي. د خوست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهد الله امیری ول د پکتیکا په برمل کې د مثبت واقعیتو د ثبت وروسته دوی په دې ځون کې اضافه کمپاینونه پلي کړل.
کوم زون کې کیس مثبت شې دی پولیو نو بیا درې کمپاین ورڅ کیږي. همدغه دریم کمپاین د چې موږ دوه مخته وکړن حرامیاش کې کمپاین او دمو په دې میاش کې کمپاین شروع کړه. د خاطر چې دغه مشمون چې ریس کې دی عمر یې 50 کلونه ټیټه د دې وایرس را مبارزه وکي یو ته معافیت تولی شي مقاومت زیات شي تر څو ګوزن وحشي ساري مېبون کې او حتی وژن کې ناروغي باندې اختانه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان په دې ورستیو کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور کمپاین نه پلي کول ماشومان په ځانګړې توګه نوي زیږیدلي ماشومان د پولیو واکسینو څخه د محرومیت له خطر سره مخ کوي. بل خو دینی عالمان هم کورنۍ او مشران د واکسینو له رازکارانو سره مرسته ترابولي وایي. ماشومان پر خپل والدینو دا حق لري چې روغتیا ساتنې ته پام وکړي. یافتن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی ول
ماشومان په خپل باندې نشي کولای چې دوی ځان حفاظت وکړي، دا په والدینو باندې حق لري چې دوی حفاظت وکړي. او بیا خاصتن په خپل علما کرامو باندې او یا زموږ په قومي سپینګرو مشرانو او ځوانانو باندې کوو چې دوی زموږ د ټیمونو سره همکار افات شي. او په ولسمه باندې به غږ دا وکړي دوی دا د واکسین په سمه طریقه باندې تطبیق کړي.
یاد دی وی افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه وادونه دي چې تر اوسه هم پکې د ګوزن مثبت پیخي موجود دي. روغتیا پالان وای ګوزن او انټونی یا ساري ناروغي ده چې د پولیو وایروس لري منځ راځي. دا وایروس عصبي سیستم باندې تاثیر کوي او کولای شي د یو کس د عضلاتو د فلج او حتی مرګ سبب شي. سره لدې چې د ګوزن د ناروغي مخنیوي د واکسینو په کولو ممکن ده، خو که ماشوم پرې اخته شي بیا یې درملنه نشي کېدلی.
facebook.com/azadiradio
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي هغه تفریزایو تخپل ماشومان نشي بولای چې د رستورانتو او ځینو شخصي تجارانو لخوا جوړ شوی دی. وایي په دغه ځایونو کې پیسې غواړي چې دوی د کمزوري اقتصاد لامل هلته نشي ورتلای. د ماشومانو د روزنې د برخې کارپوهان هم وایي د ماشومانو د سالمې روزنې لپاره د تفریح زمینې برابرول خورا مهم او اغیزناک دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پلازمینه کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل. د کابل د شاشهی سیمې یو اوسیدونکي چینې غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان دا شان یو رستوران ته ورستي. شنبه د دسمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان دې د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو بیکاری او بېوزلۍ ته په پام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضي دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بندي، او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي، یعنی ډېر وخت پکې نه شي تېرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي هماغه غذا دې وخوري، بیا نور درته وایي یعنی لاړ شي زه پرې دې نورو لپاره. زموږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15 ماشومان دي او ټول درې غوښتنه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي، خو داسې کوم خاص ځای نه ده. بیا موږ هماغه رستورانت ځو یو غذا د خوړلو لپاره بیرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکي معجبین هم ورته خبره کوي.
پارکای رایگان نیست، برخان ما خزن اجازه رفتن در اکثریت پارکا نیست،
وړیا پارکونه نشته، هغه زینه چې دی هغه د لوبو وسایل نلری. رستورانتونه چې دي د ماشومانو لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي، خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بېوزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
ښاروالۍ کابل فعلا د شهر کابل 141 پارک فعال دره.
کابل ښاروالۍ دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول حزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل ښار لتیرو دریو کلونو رئیس په نادر خان غونډۍ کې د یو بل تفریحي ځای جوړولو کار هم روان کړي چې سړکونه، جماعت او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل ښاروالۍ لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسولین هم اداله لري چې دوی بېوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسؤول برکت الله ځاځي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 300 افغانۍ ده، بس معلوم ده دغه 500 افغانۍ ده، چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راشي دروازې کې موږ کوي چې یاره موږ اصل لکه واس نه ځای په دې موږ پری پری دادو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي تر 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبو مشومان راځي بیا وته به موږ 500 په بیا په صد ډیسکاونټ ورکړو. کله چې پامیرونه خلاص واخو معلومدار خبره ځکه چې پامیر چې پارت ځینو هغه کې د دروازې ټکټ کوي خوراک مختلف رستورانتونه ورکی وو فل هم داسې مصارف په ډېر کم شي یا تیا په صد پارکی کړل دي هیڅ زیات شوی د زړه هغه خلک دمر اوس پارتم نه راځي.
په راپور کې مرکز سوی میرمنې هم همدا خبره کوي، وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته له زده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولی دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاګ او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي، منډې وهي او یا له نورو سره ساتیري کوي، وخت تیروي، هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي، د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښيي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي نو کیدای سي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي، ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي. ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کیږي، بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلي کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسب خوړو، جامو، آرام او امن کورنۍ چاپېریال، پوره استراحت سربېره په تازه هوا او د زمې په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوب کولو سره ښه وده کولای سي، هغه امکانات چې نن سبا ډیری افغان ماشومان نه لري.
آزادي رادیو.